السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبان وایي د افغان کلتور په اړه د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دې نظریات کې کوم تاسې توهینامیز څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو، زه خدای څه نه وینم.
د نجونو د تعلیم فعالان بیا وایي
میبند ملال لرو، ډېرې اټلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو. دا په دې معنا نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دې د ښځو زده کړې پر وړاندې خنډ راودروي.
مالی وزارت وایي نږدې ټولو مامورانو ته د دریو میاشتو معاش رسیدلی.
پازمي کوشش دي چې د پاتې ادارې دي او غوښتې خپل استحقاقونه راوړي دي. د هغو معاشات هم ورته اجرا د جدې څخه مخکې باید ټولو معاشات اجرا.
پر نورو مسلو سربیره به دا هم واوري چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصلان وایي پوهنتون یې څو دورې فارغان ورکړي خو د فعالیت جواز لا نه لري.
څلورم کال زموږ شروع دی، د کوم ورځ نه چې راغلی وي جواز یو فیصد کار پاتې او نه نوی فیصد خلاص دی.
د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورینو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د ایران سپاه پاسداران ځواک په هرمز تنګي کې پوځي تطبیقات کوي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو، د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري چې په سختې خوار ځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکوونکی چې له خوار ځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی، پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
Sadly, the situation in Afghanistan.
لو بد مرغه په افغانستان کې د ماشومان وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیون زیات ماشومان سږ کال د خوار ځواکۍ او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نه کړي د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړی. په کابل کې د اسلامي پوهنتون لسګونه معترض زده کوونکو او فارغانو نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پوهنتون تر رسمیت ورکړي. دوی نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې وویل چې اسلامي پوهنتون له 5 کلونو راهیسې بې برخلیکه دی او د لوړو زده کړو له وزارت څخه یې غوښتل چې د پوهنتون ته د فعالیت رسمي جواز ورکړي چې د دوی برخلیک روښانه شي. معترضانو په خپلو شعارونو کې ویل جمهوریت زموږ غم ونه خور نو موږ له امارت څخه غواړو چې دا کار وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دولتي پوهنتونونه بند شوي، خو خصوصي پوهنتونونه نجونو او هلکانو ته د جلا ټولګیو په جوړولو سره خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکوونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمیر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږي او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکوونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي، هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ دي. ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم ورته اجرا.
د دولتي ادارو مامورینو پاتې میاشتو معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لیندۍ په 9 په هورمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډېدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د نیمه دولتي خبري اژانس مهر د خبر له مخې د سپاه جکپوري قمندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو لخوا هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د یو بل خبر له مخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. دې ډلو ویلي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه له مخکې خبر نه و ورکړل شوی. د سیاسي فعال داسې مهال اعدامېږي چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څېړنې لاندې وه. د سویس په داووس ښار کې کلنۍ نړیواله اقتصادي غونډه په نړۍ کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې له چټک سرایت وروسته ځنډېدلې او په پام کې ده چې په انلاین ډول ترسره شي. د دې غونډې تنظیمونکو نن په یو بیان کې وویل ټاکل شوی وه چې د داووس اقتصادي کانفرنس د 2022 کال د جنوري له 18 تر 21 پورې تر سره شي، خو اوس پلان دا دی چې د دوبی په لومړیو کې به جوړیږي. بیان زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوال به د نړۍ د مشرانو په ګډون په انلاین غونډه کې لویو نړیوالو ستونزو ته د حل لارو په اړه بحث وکړي. او د روسیې د پولیسو یو متقاعد جګړن پرون د ماسکو په سره ډګر کې د اعتراض پر مهال ونیول شو. اولیګ کاشینسف د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د خوشي کولو لپاره د غوښتنې پر مهال ونیول شو. هغه ولسمشر ولادیمیر پوتین قاتل وباله. پولیسو کاشینسف له مقرراتو څخه د سرغړونې او د یونیفورم د غیر قانوني اغوستو په تور ونیو، خو څو ساعته وروسته یې بیرته خوشې کړ. د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د اعصابو د مسمومونکي ګاز په وسیله مسموم شوی او د علاج لپاره جرمني ته تللی و، سکل په جنوري میاشت کې مسکو ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالت اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 9.1، هرات اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 21.2، کندهار اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 40.3، مزار شریف اسمان ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 19.8، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.1.
ماخامنه خبری مجلې ته غواګی په دې هره چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. داسې مهال چې د پاکستان صدر اعظم روستۍ او څرګندونو په سیاسي او ټولنیز کچا پراخ غبرګونونه پورته کړي، خو د طالبان حکومت وایي عمران خان سپکونکې یا توهینونکې خبرې نه دي کړي. پاکستانی صدر اعظم پرون د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو په وړاندې محدودیت د ده په باور کلتوري ستونزه یاده کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په هیڅ پرې غبرګون وښیي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسیو نوام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي، خو د طالبان حکومت وایي عمران خان توهین امیز خبرې نه دي کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بدرکم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دی خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچه مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو وړاندې شو او دا څرګندونې یې د افغانانو ترمنځ د تفارقي اچونې هڅه او دوی ته سپکاوی وباله. ښاغلي کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې یې له لاسوهنې او د افغانستان په سازولۍ له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له راستنېدو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریات کې کوم داسې توهینامیز څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په ځواب کې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي له زده کړو لري او له ځانه بې خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلي صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت غبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیزه کچه هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو. موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په ځواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی، بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خوار شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، خوشر بای دا د سیسه هم لکه د نورو شند شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بلل یو ذاتوي د مرسته ترلاسه کولو لپاره دا ډول کلیشه‌ای او مکرجن روایتونه پای ته ورسوي. ښاغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي افغانانو هیڅکله هم خزي لزدا کړو او د دوی له حقونو محرومي کړی نه دي. د جمهور غورزنګ مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمیدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي. خو زیاتوي دی پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خود د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي لیکلي.
په موریدل چې ګڼو افغانانو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغو څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی چې ګواکې له ښوونځیو د نجونو مخنیوی د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. په دې اړه زما همکارې ملالۍ بشیر له فعالې او خبریالې خاطرې صافۍ سره خبرې کړي او په سر کې هغه پوښتلې چې آیا دا ډول څرګندونې علم او زده کړو ته د افغانانو ژمنتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
پرته له شکه چې په کلکه توګه تر پوښتنې لاندې راولي که مونږ یې د ته وسنجو چې تر کومه بریده خبرې رښتیا ته نږدې دي او تر کومه بریده بیا همدغه افغاني ټولنه او په تیره بیا پښتانه دغه کلتور پالنه کې ګرام دی 50-50 سی بللی شو. 50 سلنه دوی خپل ګرام دی او 50 سلنه بیا د خبرې دي چې خپل یو ډول غوښتل کیږي چې دغه ذهنیت دی وساتلی شي او خوندي کړی شي. نو ته پام سره چې مونږ د میبند ملاله لرو که فکر وکړو مونږ ډېرې اچلې میرمنې له پخوا راهیسې لرو، ډېرې لیکوالانې ډېرې شاعرانې لرو چې مونږ ښې بېلګې کولی شو وبالو. پخوا مو درلودې، هغوی هم زده کړې کړې وي. دا په دې معنی نه ده چې افغاني کلتور یا د پښتنو دود او دستور دی د ښځو زده کړې پر وړاندې یو ډول خنډ راودروي. موږ باید دود له نادودو سره پرتله نه کړو. خدای چې یو ډول ذهنیت جوړونه شوې ده اوس غوښتل کېږي چې په یو ډول په دغه ذهنیت کار وشي او ګرامچایي پر دغه کلتور او ذهنیت ور وغورځول شي. پرته له شکه چې دا افغاني ټولنه متاثره کوي او نړۍ پر وړاندې یو بد انځور وړاندې کوي چې داسې هم نه ده. ډېری پښتني ټولنو کې هم موږ د دې شاهدان یاستو چې نجونې ښوونځیو ته ځي خو طالبانو راتګ سره اوس ان لویو خارونو کې لویو خارونو څخه هم کوو وزو دغه پلازمینه کابل په منځ کې خوانځي د خزو او نجونو پر مخ وتړل شوې. دا د کومې پښتني ټولنې د کلتور هنداره ده. د هیڅ یو نارینه پښتون چې د خپل اسلام پاړه خپل مذهب پاړه په بشپړه توګه پوهاوی ولري هغه د ښځې د زده کړې او کار پر وړاندې مخالفت نه کوي.
افغانان باید څه وکړي؟ یعنی څنګه دوی کولی شي خپل لوڼو ته د زده کړو زمینه برابر کړي په داسې حال کې چې اوس په سیستماتیک توګه باندې پر نجونو باندې بندیز لګېدلی دی، نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
افغانان پښتنه ټولنه د نجونو د زده کړې یا ښوونې او روزنې مخالفی نه دي او نه یې کلتور کې دغه خبره ده. خو داسې ویلی شم چې پښتانه متاثر شوي دي له بېلابېلو لاملونو له کبله. یوه بېلګه همدغه 40 کلنه جګړه او تر 40 کلنې جګړې مخه نورې ستونزې او جګړې چې مو هیواد تیرې کړې دي هغه لامل شوي دي چې په یو ډول دې دغه پښتني ټولنه وسپل شي او د قلم پر ځای ټوپک په لاس ورکړل شوی. که دغه ټوپک ترې واخیستل شي او قلم ورته په لاس ورکړل شي زه فکر نه کوم چې دا د کلتور یوه برخه وي.
د افغانستان د پوهنې یوه فعاله خاطره صافی و چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام
طالبان وای د اسلام آباد په قربتوب د اسلامي همکاریو سازمان پرونی غونډه کې له افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه وشوه او د غراس هوکړه وشوه چې په افغانستان کې د خلکو د لاسنیوي لپاره د مرستو یو صندوق هم رامنځته شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دغې غونډې په څنډه کې د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره کتلي دي او دوی دا غونډه او دغه لیدکاته ګټور بللي. تفصیلي په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیدکاته هم کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و کابل ته د بیرته راستنېدو پر مهال یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیرو برخو کې د بشري مرستو په اړه خبرې اترې سوي دي.
اروپایي هیوادونو د ځینو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځینو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې ښاغلي خارجه وزیر دغه سفر له لاسته راوړنو نه ډک و. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمایندگان په دې باندې متقاعد شول.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل سوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسي او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد ال سعود او مل حیات سره یې وکتل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې موثره تمام شي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت وو. خو وخت به د ځواب ورکی چای او آی سی یا د خپلو هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړی وفادار پاتې شي او کنه.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د استازو ترمنځ داسې مهال افغانستان ته پر بشري مرستو رسول رسولو سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرو اترې سوي چې د روان کال د اگست میاشتې له 15 نیټې لکه چې پر ټول افغانستان طالبان واکمن سوي په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د نړیوالو مرستې بندې او اقتصادي اړیکې زیانمنې سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په نوم د یو خصوصي پوهنیز بنسټ لزګونه محصلانو اعتراض وکړ او د خپل برخلیک د روښانه کېدو غوښتنه یې وکړه. دوی ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون د فعالیت جواز نه لري او له یاد پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته یې د پرلاس اسنادو پر بنسټ څوک پر دنده هم نه ګماري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په کابل کې د اسلامي پوهنتون په وړاندې د دغه پوهنتون د لسګونه تنو محصلانو اعتراض. اعتراض کوونکي محصلان ادعا کوي چې اسلامي پوهنتون له 15 کلونو را پدې خوا د جواز پرته فعالیت کوي او د محصلینو برخلیک کې معلوم نه دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه پوهنتون دوه تنو محصلینو د نوم له اخیستو پرته رسنیو ته وویل
رسمی نه دی سربیره پر دې هیڅ پوهنتون هم حاضر نه دی چې زموږ له تبدیلی سره موافقه وکړي. موږ له حکومت غواړو چې کچیرې د دې پوهنتون فعالیت معیاري دي نو جواز دې ورکړي، کچیرې غیر معیاري دي نو ودې تړي.
د اسلامي پوهنتون فارغ شوي او اوسني محصلین وایي چې د یاد پوهنتون د جواز د نه لرلو له امله هیڅ ادارې په کار نه ګماري او برخلیک یې نامعلوم دی. معترضو محصلانو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره د اسلامي پوهنتون پر 15 کلن فعالیت نیوکه وکړه او د دغه پوهنتون د ناقانونه او غیر معیاري کړنو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د اسلامي پوهنتون د تړل کېدو او کوم بل شخصي پوهنتون ته د معرفي کېدو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه چې د اسلامي پوهنتون د مسؤلانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. د یادونه وړ ده چې په مخکینی جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو د وزارت خصوصي پوهنتونو پخوانی رئیس امیر محمد کامول آزادی رادیو سره په خبرو کې د یو شمیر بې جوازه پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د موسسو د تړل کېدو خبره هم کړې وه. هغه مهال د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې څه باندې 100 شخصي پوهنتونونه د جواز فعالیت لري. اوس د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو د محصلانو د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویان مولوی احمد تقی د اسلامي پوهنتون د معترضو محصلانو د غوښتنو په اړه ازادي رادیو ته ویل
اسلامي پوهنتون غیر مجوز دی او تر اوسه جواز نه دی ترلاسه کړی. سرګونو محصلین یې فارغه کړی دي او اوس هم د زیات شمېر په شاوخوا کې محصلین لري. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت مسلسل ناستې کړي دي او وزارت ژمن دی چې د ټولو هغه پوهنتونونو چې پوهنځي او ډیپارټمنټونه یې جواز نه لري د هغوی د محصلینو مشکلات حل کړي.
خو کاغلی تقی د بی جواز خصوصی پوهنتونونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د خصوصی پوهنتونونو محصلان په دغو پوهنتونونو کې د ستونزو په اړه اعتراض کوي. وړاندې له دې هم د ځینو نورو شخصي پوهنتونونو محصلانو د یادو پوهنتونونو د نامعیاري فعالیت او په تحصیلي نصاب کې د ستونزو په اړه اعتراض کړی او د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې یو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د دریو میاشتو معاشونه ورسېدلې دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د اسد میاشتې په معاش ټولو مامورانو ته رسېدلی خو د سمبولي او میزان شاوخوا 90% ته رسېدلی دی. له نوموړي سره مې د یوې مرکې په پیل کې دا خبره وکړه چې د معاشونو دا لړۍ چیرته رسېدلې.
د سمبلی او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړې وه د ورکړې تحول وروسته مو د اسد د میاشتې معاشات ورکړې. بیا دا نور معاشات ماتله وه ځکه د معاشات په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د معاشاتو د سمبلی او میزان معاشات لړۍ مو ورکړې چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسېدلې دي، استثناء که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي. هغه به هم نن د ورځ تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو دا اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم ورته اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلی وو چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالي کال نوی کېږي، زموږ سیستمونه بندېږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي عمل کېږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د دوه دریو میاشتو، داسې فیصدي ویلی سئ؟ مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې،
د یوې میاشتې هغه د 80% ټولو ته اجرا شوي دي، او پاتې دغه د دوو میاشتو لړۍ چې موروسته شروع کړه دا هم که درته یم نه تر نیوي تر 15% اضافه اداره ته اخیستي دي. استثناء او سوې ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي
استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه، بودیجوي مشکل نه وو، معاشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعاتو سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم معاشات کېلونه پاتې وو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ امتیازي معاشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستل. داسې مشکلات وو، هغه مو حل کړ. دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی، نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، معاشاتو اجرا موږ د دوه میاشتو شروع کړ، اوس تقریبا ټول تر رسیدلی دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خو داسې کټګوري کړی نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات د یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر دیوې ونیم اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه سه چې وایي موږ ته معاشونه نه دي رارسېدلي، کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته معاشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل معاشونه اخیستي دي.
د مالیه وزارت ویان احمد ولی حقمل و چې له ازادي رادیو سره د ماشونو په ورکړه غږید.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د وردګو نه ده سب تماس کیم. دلته د یونیسف د خانم مسکینانو خلکو ته، معیوبو خلکو ته د کمک و پروسه راغلې وه. خو د یونیسف هغه کارکوونکی ډېر پټ په دو کلیو کې تاو شوی، چېرته چې خپل خیښ او دوست او قوم و، هغه یې نیولي او با وجود چې هغه ښه دارا والا دکانداران دي، موټر والا دي، او هغه څوک چې معیوبان هم دي او مسکینان دي، هغه یې تپریشي دي، سخته به انصافي کړې ده. ډېر ملول او غمګین دي خلک په دو باندې، ډېر افسوس په مایسا شو. السلام،
زه انذر ګل د هلمند ولایت څخه خبر کوم. د هلمند په ولایت کې د اسراری حالت راغلی دی چې نه دولتي ماشونه سته، چې موږ ته راکړي دا درې میاشتې کېږي چې ماشونه نشته. اوس په دولتي اسرایو کې پراته چې نمرې نه لرو، هم دوی راځي دغه تعمیران زموږ څخه اخلي او خپلوانو ته یې ورکوي، هغه کسانانو ته یې ورکوي چې دوی یا د دوی سره په جنګ کې یا زرمګه ور سره کړی. دا ټول دوی داسې لږ درګې ایښی دی چې د دوی مشران ورباندې خبر دي که نه دي. هر زور واقع راځي، هر سړی ته درېږي، او د سرایو څخه خلک په زوره باسي. د یوې خوا څخه ماشونه نهسته، عیال مستجاړي چې یو شی ورته برابر کړو، د بلې خوا څخه دوی موږ باسي، نه نمرسته نه ځای سته. دا زما خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسوئ چې د هلمند کې ډېره بده حوزه روانه ده. وسلام.
دا وکیم د پکتیا ولایت نه مشکل انداز چې بېستان اریبا شبکې کار نه کوي، او تاسو نه هیله کوو د شبکې روغتیا. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره دغه خبری مجله پای ته ورسېده. شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه ستاسو کوربنه ده.